افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسېدو لپاره لنډ مهاله موقت حکومت ته اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په ډزو او وژل شوی دی. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې محکمې دوه تنه اداري کارکونکي عبدالقیوم او اسمت الله نن سهار 9 بجې دندې ته پر لار و چې د نامعلومو وسلوالو له لورې پرې په جلال آباد شهر کې ډز وسوې. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومي وژل شوی او بل ملګری ټپي دی. اخوا د ننګرهار سیمه ییز روغتون هم تاییدوي چې روغتون ته د یو کس مړی وروړل شوی دی چې په ډزو وژل شوی. د دې پیښې مسؤلیت روسچانه ده منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د وروستي پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی د ولایت ته تللی دی. اېدا سوي چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې لشتر لږه څوارلس ملکي وګړي وژل شوي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي چې د پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. خو د افغانستان دفاع وزارت نن په یوې اعلامیې کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دغه وزارت د کشف او استخباراتو د مشر بریګیډیر جنرال عبدالقیوم سالارزي په مشرۍ پلاوی ټاکل شوی دی او نیم روز ولایت تلالی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی. د 203 تندر قل اردو ویاند ایمل مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره یې د لویو امنیتي ننګونو مخه نیولې ده.
تېره شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او له منځه وړي چې د ملکي وګړو د مرژوبلې او په یاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په یوې اعلامیه کې دا خبره رد کړې ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د ایران پاوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی د سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې دي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې لوجستیکي جنگي بیړۍ ماکران چې د هلیکوپتر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوځي کښتۍ بلل شوې او د توغندي وشتونکې دستګاه وړونکې زره هم په دې دوه ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې وروسته لا لانجمنې سوې چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. امریکا له هغه وروسته پر ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګول چې تهران په غبرګون کې په دې وروستیو کې د یورانیمو د بډاینې سطحه تر 20% پورې لوړه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام سي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ سي. ناوالنی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړې. نوموړي نن پر ټویټر لیکلی چې په پام کې لري د جنوري پر 18 بیرته روسیې ته ولاړ سي. هغه لیکلی چې په خپله خوښه له روسیې نه دی وتلی، نو هیڅکله روسیې ته د تګ یا نه تګ پوښتنه نه ده ورته مطرح سوې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د الکسی ناوالنی په مسمومیت کې لاس لري، خو مسکو دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهرچیانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړي. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نورو چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپړ سي د لرې کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي ویلي که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشري څوکۍ لپاره ډونالد ټرمپ نامناسب ونه بولي، جرګه به ژر آن د جنوري 14 چې نن د ډونالد ټرمپ استیزا کړي. استازو جرګه چې ډیموکراتان چې اکثریت لري په دې لټه کې دی چې ډونالد ټرمپ ګوښه کړی سي. د جرګې پرون یو پریکړه لیک تصویب کړی او له اجرایه قوې غوښتي چې د اساسي قانون له مخې د ورکړل سوي واکونو په کارولو سره دي ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس شاوخوا رامنځته سوي پیښو په خاطر ګوښه کړي. اخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دوی به د اساسي قانون د 15 تعدیل پر اساس ټرمپ له واکه ګوښه نه کړي. او امریکا څخه په یو بل خبر کې اوري چې د په دې هیواد کې د کورونا ویروس د واکسین پروسه چټکیږي. د دې هیواد چارواکو وروسته لغه دا پریکړه کړې چې په تیره یوه ورځ کې د کورونا ویروس له کبله د نږدې 4,500 کسانو د مړینې خبر ورکړل سوی. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یوه ورځ له یادې ناروغۍ څخه مړه سوي. د امریکا د نویو اقداماتو له مخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا ویروس نه منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا ویروس د واکسین په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین تطبیق لازمي ګرځولی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 3 میلیونو ته پورته سوي دي چې له ډلې یې څه باندې 3,80,000 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې دي.
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر اشرف غني پر څرګندونو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه بللې د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلي وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
د اروزګان والي لوی ترن والي ته د فساد په تور د روغتیایي خدمتونو د یوې مؤسسې د معرفي کېدو خبره کوي.
د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و، په دې کې فساد شوی و.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استضاع کوي. او د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مختوري. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپیلې دو سره په دې وروستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسۍ زیات شوی. این حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلي وایي هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت ملاتړ کوي. نور جزئیات به زموږ د همکار په رپورټ کې واورو.
د سولې خبرو له دویم پړاو ته لیدو سره سم د لنډمهاله یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورسره بلې ګرمېږي، خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسني حکومت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. هغه دې اندې چې نړۍ د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړ شوی غونډې کې خبرې کولې. د لنډمهالي یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی، او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم په ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم مرستیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خوای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمان د سولې خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. دا وایي که روان د سولې روانې پروسه پایله ورکړي، اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشاهده
بلی قدر من اردن کوي و تخنیکی ستونزه و خپل خبریال سره مو اړیکه ام پریشو خو دی مهمه برخه دی د راپور مو واورید چې د موقت حکومت پر موضوع څرخې دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن ویل سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله او موقت حکومت ته اړتیا نشته او هغه دا د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. پر همدې موضوع مو مخکې د چارو د کتونکو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره خبرې وکړې او په دې اړه مې د هغه نظر وپوښت چې سرور دانش چې کله وایي موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بولي، څوک نه غواړي چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی. مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نن سره جنګېدلي دي، ویل شکه چې د واک لپاره جنګېدلي دي او نن هم که جنګېږي د واک لپاره. او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت او بوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو کې بیا اسلامي حکومت نوم ورکو کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي. ځکه که چیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی په همدې حکومت کې ځان مدغم کولی، نو دا جګړه دومره نه اوږدېدله او نه هم دومره په زرګونو افغانان چیزان کېدل.
آزاد صاحب، د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او پر دې به خبرې وکړو. خو خبره دا ده چې دای چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړۍ دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې کې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیزاد په سر کې دی، همدارنګ خپله طالبان دي او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون عقدي برخورد وکړي. اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغسې یو وضعیت راتک اړین دی، او دا په دې معنا نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یو جوړ کړی دی، ورسره خپل طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ټولو فضایو کې هغه کې جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم هلې ځلې کوي. دا اوس هم
آزاد صاحب، اوس چې د خبرو دوهم یا نوی پړاو په دوحه کې پیل شوی د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې د دغې موافقې ډېر مسایل ګوند مبهم دي. ولې اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي؟ او ستاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره یعنی د صفر پاس تللی دی. هیڅ ډول پالیسي یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وو او بیا مصلحتونه وو، سیاسي مصلحتونه د حیات څرنګواله یا په حیات کې کوم خلک ځای په ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استازو پیدا سره یو ځای شول. نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تګلاره فرق کوي. دا توافق چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 9 فبروري 2020 کې لاسلیک شوی وو، زما په ګډون د سوګنی پاده چې د نیل وستایز ماسترن کاپی پرته دا ولسمشر خپل وسره ار وسره په دې کې هیڅ سم مبهم نه دی. هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی، یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې داسې خلکو ته پناه نه ورکوي چې غره یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزا نه ورکوي چې غره متحده ایالاتونه یا د متحده ایالاتونو اتحادیو ته ګواښ وي. یعنی یو ډول طالبان په واکه ټول اشاره شوی ده، مبهم نه ده دا.
د چارو کتونکو د باور غورزنګ مشر نجیب آزادو وړاندې به د غرض ووري چې د کړکیچونو نړیوالې ډلې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تم ده. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 تپه صافه وزي اورېدلی شئ. بیا هم د افغانستان د سولې له بهیر لرې نزو د کړکیچونو نړیوالې ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تمه ده. په تم ده جو بایدن هم ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دغه ډلې په دې راپور کې ویلي چې جو بایدن ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او د هیواد د امریکایي پوځیانو د ایستلو برخلیک او پالیسي معلوم کړي. په دې اړه نور حال به زموږ له همکارۍ واورو.
د بحران ګروپ نړیوال سازمان د آسیا برخې په خپل یو تازه راپور کې د امریکا پر نوې منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کوي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته دوام ورکړي. دغه راپور چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلي چې جو بایدن د افغانستان د پوځیانو د ایستلو همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2 د فبروري د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریځ د څرګند کړي. راپور کې راغلي چې د بایدن اداره د تروریزم پر ضد مبارزې باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سورې خبرې اترې روانې دي، خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه ده. د بحران ګروپ په راپور کې ادعا کوي چې افغان سولې پروسې اکثر ورخونو د بایدن د ادارې د کار تر پایله دا پروسه ځنډنې کړې ده. او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اداره د وی دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د سولې پروسه کې نوښت یوازې د افغان حکومت صلاحیت دی. میرمن انوري دا هم وویل چې ډیره هڅه کیږي د کیفیت سربیره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول سي تر څو هر څه زر د بهیر ګټوره پایله ورکړي. دی وویل چې زموږ همکارانو البته د نړیوالو همکارانو حضور د سولې په پروسه کې اغیزمن دی، خو په ټوله کې د سولې په بهیر کې نوښت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لاس کې را او په دې برخه کې بشپړ چمتووالی اراده او عمل د عمل خپلواکي لري. میرمن انوري وایي د همدې ارادې لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی په خپل وخت دوه ته رسیدلی او له مقابلې ډلې طالبانو سره د سولې مذاکرات او دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړي دي. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم آزادی راډیو ته وویل د بحران ګروپ نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د نظر ورکړ چې د دوی کارونه د دوی د ترتیب له مخې روان دي او په خبره د چا د تللو او راتللو پورې هیڅ اړه نه لري. د بحران ګروپ یاد راپور کې د ډونالد ټرمپ د ادارې هغې اعلان ته هم اشاره شوی چې له طالبانو سره د دوه له تړون سوار لس میاشتې وروسته به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایدن که څه هم په خپلو مرکو کې یوازې ویلي چې د امریکا ګټې ورته مهمې دي، خو په خبره یې باید خپل ځواکونه د افغانستان په مسؤلانه توګه وباسي. هغه ژمنه چې ټرمپ کړې وه دا نړیوال سازمان په داسې وخت کې داشن راپور خپروي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوی په قطر کې په دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي. بلې نورې سره
بلې کور ودان قدر من اوریدونکو د په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره لې دوه سره مو د کړکیچونو د نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ د ورستی راپور مهمې برخه واورېده چې وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته په تمه ده. ټاکل شوی چې جو بایدن هم د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 لوړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استازو جرګه بیا نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د مترزانو د هغه برید په خاطر استضا کوي چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي دي. خو بیا هم د افغانستان په اړه پر راپورونو ته دوام ورکوو. ورزګان چارواکي وایي د هغه ماسې چارواکي د فساد په تور سره ولایت ته معرفي کړي چې په دې ولایت کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مسؤلیت درلود او ناغیری کړي. دا خبره د ورزګان والی نن رسنیو ته کړې ده. نور به په دې راپور کې وورو.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته په واسطولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د ټولنیزو او روغتیايي چارو د پراختیا پروګرام موسسې مسولینو فساد کړی او څارنوالۍ ته معرفي سوي څو حساب ورسره وسی. د ټولنیزو او روغتیايي چارو د پروګرام یا SHDP په نوم د غیر دولتي موسسې له تیرو دوو کلونو څخه د امي روغتیا له وزارت څخه ورزګان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو قرارداد اخیستی او په دې برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو مسولیت لري. خو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د موسسې د قرارداد سره سمې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
SHDP موسسه چې دلته د روزګان ولایت روغتیايي خدمات ارزه کوي، د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و، په دې کې فساد شوی وو او موږ دوی د شواهد او مدارک سره یو ځای عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړه.
د روزګان والی دا نه دی ویلي چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د څومره درغلي تور دی. ولایتي اداره پر داسې مهال د یادې موسسې مسؤلین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي چې تېره اونۍ هم په دغه ولایت کې د ملي امنیت ادارې و تنه دولتي کارکوونکي د فساد په تور نیولي وو چې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سول. د ورزګان ولایت د امي روغتیا له رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال څخه مې وپوښتل چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د فساد تورونه دي.
یعنی پرسنل د ولایتي روغتون په شمول په اکثرو کلینیکونو کې د پرسنل کمبود دی. د ټریننګ لپاره قرارداد شوی دی، ټریننګونه باید د کې هغه پیسې نه دي مصرف شوي. نو همدارنګه د ترمیمات دپاره چې دی ځینې کلینیکونو ترمیماتو ضرورت ولري هغه برخه کې پیسې نه دي مصرف کړي. د دواو کمبود دی. کلینیک کې د بخ سیستم هلته باید وجود ولري چې هغه د بخ سیستم بیې جوړ نه و. د شپې د خوا به یو قابل صاحبې دستي برق ته ولادتونه ورکوله.
هڅه مو وکړه چې د یادې موسسې د مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره هڅو سره سره بیا هم هغوی زموږ غوښتنو ته ځواب ونه وایه. ورزګان یو له هغه ولایتونو دی چې خلک یې د روغتیا په شمول په ګڼو نورو برخو کې د لومړني اسانتیاو بې برخې دي. د دې ولایت روغتیايي چارواکي وایي دغلته هر کال زرګونه کسان په هغه ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي. د افغانستان د عامې روغتیا برخه یوه له هغو ده چې په تېر یوه کال کې پرله پسې د فساد او اداري درغلیو تورونه او اداوې پکښې راپورته شوي دي. په ځینو مواردو کې دا تورونه د دې سبب سول چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي له دندې لرې سي او ځینې نور څارنوالۍ ته معرفي سي. همدا څو ورځې مخکې د مرغومي پر 24 نېټه د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د عامې روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د بډې اخیستنې په تور نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به میوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د مترزانو د برید په خاطر استضا کوي. په دغه برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي. د امریکا استازو جرګه ولسمشر ترامپ داسې مهال استضا کوي چې د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. یعنی اووه ورځې وروسته به نوموړی واک بل منتخب ولسمشر ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. همدا شیبه سره دی ملالۍ جان، مهرباني.
مننه نوري صاحب، زه باید ووایم چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه چمتو شوې چې ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې لکه تاسو چې وویل د ده د رول په خاطر استضا کړي چې هغه ورځ د ده پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې یې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون وویل چې دی به د اساسي قانون د 15 مادې پر اساس چې دی کولای شي، اما ده وویل چې دی به ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لري نکړي. دا لرسته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یو مسوده تصویب کړه او له اجرایي څانګې وغوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره چې ټرمپ د کانګرس د ودانۍ د پیش په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپتین ټرمپ په دې خاطر چې دی نور د ولسمشري لپاره سم نه دی له دندې لري نکړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ټرمپ ژر تر ژره استعفا کړي او شاید دا کار نن وسی. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د جنوري په 16مه نیټه د ټرمپ ملاتړو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د اول ورده چې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غشتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپورونو لمخې غواړي چې د جمهور غشتونکو ګوند غړي په خپل خوښه په دې اړه رائے ورکړي نه د ګوند د دریض لمخې. په کانګرس کې د ټرمپ د نږدې متحدانو مخه یو څخه یو مکارتي دی او مکارتي مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا د امریکا پر یو موټی کې دوه بار عکس اغیز ولري. ویل کېږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډېر استازي د استیزا د پریکړې ملاتړ وکړي. د سیشن به په ورځ پرون په اعلان کې د وایومینګ استازي لیز چینی ویلي و چې ټرمپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حملې ته لمن ووهله. دې همداراز ویل چې ټرمپ کولای شول د دې هر څه مخه ونیسي خو ده دا کار ونه کړ. درسنی راپورونه وایي چې ټرمپ په دې باور دی چې دای په استیزاسي خو د دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نیویورک ټایمز راپور کړی دی چې په سنا کې د جمهور غشتونکو مشر میچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري ټرمپ د استیزا کې دوه ور دی ځکه چې د پوینا دای په دې مورد کې د دیموکراتانو ملاتړ کوي. یعنی میچ مکانل د دیموکراتانو ملاتړ کوي چې باید ټرمپ استیزا شي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ټرمپ د تیر اونۍ د پیښو مسؤلیت رد کړی دی او د ویل چې خلک غواړي دای په نقش کړی. ډونالد ټرمپ په سینه باندې خبريالانو ته ویل چې د استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پېښوي او خلک په غوسه دي. د همدار ازویل چې د هیڅ تاو ترخوالی نه غواړي. ورسته ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي لیدو ته لاړ او هلته ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې ملت ورغیږي او اوس د سولې او آرامۍ وخت دی. دا په داسې حال کې د نورې سره چې ټاکل شوی ده او ورځ ورسته د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 16مه نیټه د منتخب ولسمشر د لوړې مراسم تر سره شي. ډونالد ټرمپ ویلي چې په دوه مراسمو کې به ګډون نه کوي.
بلی ملالای بشیر تاسو نن مننه قدر منوریدن کو وامه ردل چې د امریکا استاذ جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دینن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانې د تیرې اونۍ د مترزانو د بریټ په خاطر استیزا کوي او له هغه وروسته کچې نو موړې استیزا شي د موضوع د سنا جرګې تر اجکیږي. په سنا کې هم جمهوریت غوښتونکو اکثریت دي او د سنا جرګې دوه دریمه برخه باید د استیزا تر رائے ورکړي چې ولسمشر له واکه به واکه شي. دا به دوهم ځل وي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په څلور کلنه دوره کې استیزا کیږي.
ستاسو له پیغامونو
بارالما د جوزجان ولایت نه د خوښې دیول سوالي او د بسیدلی څخه خبره کوم. ما د وزارت مالداری څخه شکایت دی چې دا من درخواست دی چې موږ هم د واوري لاندې کړیو مالداریو به په ښه حالت کې ده. مالدار سلام په احترام
کلیواله شنه د شلمن ولایت نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په شلمن کې کوچیان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنې موږ یې وینو خوران درې بازار کې خلکو یې خپل چرونه غصب کړي دي. نو زما د دولت څخه دا هیله ورته ده چې دوی ته پاملرنه وکړي. السلام
زه علم بولینه د غور د ولایت څخه دغه پیغام ازادي راډیو ته ایږدم چې دغه شوله دی وکیش چې افغان زوونه دی که وسلوان طالبان دی سل پر سل کی باید چې شوله سره وسی سره کشی
په قطر کې کښېني که په افغانستان بهر ځای چې کښېني باید چې 100% سوله سره وکړي تر د غټو غټو حسابو تیر شي د افغان ځواکونه یا حکومت مشران یې هم تیر شي طالبان یې هم تر هغه کوچني کوچني او غټ غټ حسابو تیر شي چوکي ته زورونه نه وي ګوره نو ټکور ټکور شروع دي نو بلا وخت نه ورکوي بلا سوله به وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د هودي ازادي رادیو څو اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې وي پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم درته خبرو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص فریبا ظاهر ته ورکو چې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د هغو افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې راڅوي یو شپږویشت کسیزه ډله نن کابل ته ورسېده. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکوونکو د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی دی. دا پېښه نن سهار سوی خو تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه څوارلس ملکي وګړي وژل سوي دي. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. د ایران پوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن ویشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلي. یوټیوب وایي د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام له دې کبله سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې. د کرملین منتقد الکسی ناوالني وایي روانه اونۍ به بیرته روسیه ته ولاړ سي. ناوالني چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانې د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړی.
او مخکې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روزګان فوټبال فدراسیون په لومړي ځل په دغه ولایت کې د پایا فوټبال فیسټیوال ترسره کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فیسټیوال کې نږدې سلو تنو تنکیو ځوانانو ګډون کړی و. د ښاغلي مشروف په خبره د ګریسټورس فیسټیوال یا پایا فوټبال ورزش ته تنکیو ځوانانو هڅول لپاره مهم فیسټیوال بلل کیږي. نوموړي وویل چې په دغه فیسټیوال کې د تنکیو ځوانانو وړتیاوې معلومیږي او تر روزنې لاندې نیول کیږي. ښاغلی مشروف وایي په روان لمریز کال کې د پایا فوټبال فیسټیوال د هیواد په 28 ولایتونو کې څه باندې 4000 تنکیو ځوانانو ترمنځ ترسره شوي چې له دې ډلې 8 تر 10 پورې لوبغاړي غوره شوي دي. فوټبال فدراسیون وایي یاد فیسټیوال د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په کابل کې د وښو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې وې. سیالیو کې 260 لوبغاړو له 80 کلبونو ګډون کړی و چې 80 غوره لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته غوره شول. د یادونې ده چې دغه 80 لوبغاړي به د روان لمریز کال په هوت میاشت کې یو ځلې بیا سیالي وکړي او هلته به د لومړي دویم او درېیمې کټګورۍ ځوانان غوره شي. او د اتلانتیکو مادرید لوبډلی مشر روزونکی وتوانید چې د کلپونو په درجه بندۍ کې د تیرې یوې لسیزې غوره روزونکي مقام خپل کړي. د اتلانتیکو مادرید مشر روزونکی وتوانید چې په روسي لسیزه کې د مشهور روزونکو په ماتولو سره د نړۍ د غوره روزونکي لقب ترلاسه کړي. دغه روزونکي د 1250 امتیازونو په لرلو لومړی مقام ترلاسه کړی.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی
د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونی د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته.